라디오.
라디오 아자디.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز و بجې شوې. په دې خبری مجله کې مول دغه پیښو خبرو. طالبان غواړي چې متحده عربی امارات د کابل هوایی ډګر تخنیکی چارې پر غاړه واخلي.
متحده امارات سره خبر سوی ده پروپوزل دی وسته ته سوی او تیار سوی چې راځي نتیجې ته رسیدو ورسې.
نن د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړو نړیواله ورځ ده. افغان میرمنې له کار او تعلیمه بې برخې دي.
کله د طالبانو حکومت رامنځته سو نو ټول پر کور کښېناستل. اوس موږ ټول بېکاره یو او دا ماته تر ټولو لوی درد دی.
یوه استرالیایي کمپنۍ افغانستان کې د 400 د پروسس چارې پیلوي. دا مواد طبي درملو کې کاریږي.
دردونو د کرارولو کوم درمل چې دی هغوی په کارولو کې یا د هغوی په جوړولو کې کارېدلی ده. چنګښونو په درملنو کې هم کېدای شي وی کاروي.
او افغانستان کې خلک له بانکونو شکایت کوي چې خپل زیرمه شوي ډالر یې نه ورکوي. نن پنځشنبه د لیندۍ یا قوس څلورمه او د نومبر 25مه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د او نورو راپورونو ته وروسته راستنیږو خو خپرونه د دې سات په خبرونو پیلوو. د طالبانو یو پلاوی د شنبه په ورځ دوه ته ځي. نن په لسو ولایتونو کې د پاسپورت د ویش بهیر پیلېږي او جاپان لیوالتیا ښودلې چې کابل کې بیرته خپل سفارت پرانیزي. بشپړ خبرونه. طالبان وایي د دوی د حکومت د بهرنۍ چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوی به د شنبه په ورځ دوهې ته ولاړ شي چې له امریکا سره خبرې وکړي. تر دې مخکې د امریکا متحده ایالاتو د بهرنۍ چارو وزارت ویان نیټ پرایس ویلي و چې د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي ټام ویست په مشرۍ به امریکایي پلاوی راتلونکې اونۍ په دوحه کې له طالبانو سره خبرې پیل کړي. متقی په روسي ورځو کې په اسلام آباد کې د امریکا له ځانګړي استازي سره د تریکا پلاس یا د امریکا پاکستان چین او روسیې د څلور اړخیزې غونډې په څنګ کې کتلی وو. طالبان وایي چې امیر خان متقی او ورسره مل پلاوی به په دوحه کې د اروپایي اتحادیې له استازو سره هم وویني. دا به د اګست په 15مه د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته قطر ته د امیر خان متقی دوهم سفر وي. د قطر یو الوتکه چې په بشری مرستو بار و پرون د کابل په هوایی ډګر کې کیناسته. د قطر د بهرنۍ چارو وزارت ویل دا مرسته د قطر د پراختیایي صندوق او د قطر د خیریه موسسې له لوري په ژمي کې له افغانانو سره د قطر د بشری مرستو په لړ کې افغانستان ته استول شوې ده. په دې مرسته کې شپږ څلوېښت تنه درمل او خوراکي مواد شامل دي. ملګري ملتونه وایي چې 13 میلیونه افغانان له لوږې سره مخامخ دي. ګمان کېږي چې را روان ژمی به د افغانانو لپاره خورا سخت او له کړاوونو ډک ژمیوي. ټاکل شوی ده چې سر له نن نه په لسو ولایتونو کې هم د پاسپورت ورکړه پیل شي. د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته په ټول افغانستان کې د پاسپورت او تذکرو دفترونه وتړل شول خو وروسته یې یوازې په کابل کې د پاسپورت دفتر پرانیست. له دې کبله هغه خلک چې غواړي له افغانستانه ووځي له ډیرو کړاوونو سره مخامخ شول. د کورنۍ چارو وزارت پرون ناوخته په یوې خبرپاڼه کې وویل چې سر له نن پنجشنبې څخه به د پروان، کاپیسا، لوګر، میدان وردګ، غزنی، دایکنډي، فاریاب، نورستان، غور او بدخشان په ولایتونو کې د پاسپورت ویش پیل شي. کابل کې لا هم د تخنیکی ستونزو له کبله د پاسپورت ویش ځنډیدلی او معلومه نه ده چې څه وخت به بیرته پیل شي. تیره اونۍ په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د پاسپورت ویش پیل شوی و. طالبان وایي جاپان لیوالتیا ښوولې چې په کابل کې خپل سفارت بیرته پرانیزي. د اګست په 15مه د طالبانو له لوري د کابل له نیولو وروسته د جاپان په شمول اکثرو هیوادونو خپل ډیپلوماتان له افغانستانه وویستل او سفارتونه یې بند کړل. د طالبانو د حکومت یو ویاند انعام الله سمنګانی پرون ویل یو شمېر جاپاني ډیپلوماتانو په کابل کې د طالبانو د رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره په کتنه کې په کابل کې د خپل سفارت پرانستلو ته لیوالتیا وښوده. سمنګانی په دې اړه چې جاپان به کله په کابل کې خپل سفارت بیرته پرانیزي څه نه دي ویلي. طالبان وایي وروستیو ورځو کې متحده عربي اماراتو کابل کې خپل سفارت پرانیست او د سعودي عربستان په اړه هم ویل شوي چې خپل سفارت به بیا پرانیزي. کامیر خصوصي هوایي شرکت وای چې راتلونکو میلادي میاشت له کابل دوبی ته ورزنی الوتنې پیلوي. د شرکت پرون ویل چې د دسمبر له لومړۍ نیټې څخه به هر ورځ له کابل څخه د متحده عربي اماراتو د دوبی او له هغه ځایه کابل ته یوه الوتنه ولري. د افغانستان او نورو هیوادونو ترمنځ د الوتکو د تګ راتګ د ځنډېدو له کبله په ځانګړي ډول هغه افغانان له ډېرو ستونزو سره مخامخ شوي چې په عربي هیوادونو کې کار کوو. له دې وړاندې آریانا شرکت هم د کابل دوبۍ الوتنې پیل کړې وې. یو ایرانی پلاوی به راتلونکې اونۍ هرات ته لاړ شي چې له طالبانو سره د دو هیوادونو ترمنځ د ریل لارې د پروژې د بشپړېدو په اړه خبرې وکړي. د ایران د خاف او د افغانستان د هرات د هوایي ډګر ترمنځ د ریل لارې یا پټلۍ د جوړېدو ډیر کار شوی خو لا بشپړ نه دی. په هرات کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو اړیکو رئیس مولوي شیر احمد عمار پرون وویل چې ایرانی پلاوی به د افغانستان ایران د ریل لارې په شمول په بیلابیلو موضوعاتو خبرې وکړي. او د هنګری صدر اعظم ویکتور اوربان وایي سکهال دغه هیواد په پولو کې د څه باندې یو لک غیر قانوني کډوالو چې د بالکان له هیواده ورغلي مخه نیول شوې ده. ویل کېږي چې ډیر افغانان هم له همدې لارې هنګری او بیا د لویدیځ اروپا هیوادونو ته پناه وړي. اوربان په یو ویډیوي پیغام کې ویلي
اروپایي اتحادیه د اوس په شان هیڅکله تر دومره فشار لاندې نه وه. تل هر ممکنه خوا اروپا ته مهاجرتونه ول خو هیڅ کله په یو وخت له درو خواو نه دي شوی.
د هنګری صدر اعظم همدار از ویل د ورځې له 10000 تر 15000 افغانان د افغانستان مهاجرت کوي نو په کار ده چې اروپایي ټولنه دې تیار ووسی چې د بالکان پر مسیر فشار زیاتېږي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
اوس هم پام وکړئ. د کابل او څو نورو ښارونو د هوا حالاتو ته چې د سانتي ګراډ په اساس په راتلونکو 40 ساعتونو کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې له لوري اټکل شوی. کابل اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټه وه. هرات اسمان وریځ د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه وه. کندهار اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 19 ټیټه درې. مزار شریف اسمان وریځ د تودوخې لوړه درجه 12 ټیټه 15 او جلال آباد اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 40 ټیټه 10.
سهارنۍ خبری مجله ته غوږی په دې هله چې یو خوشاله ورځ مو پیل کړی وی. راځو د دې خبری مجله د سر راپورته. متحده عربی اماراتو د کابل د هوایی ډګر د چارو د سمبالولو لپاره له طالبانو سره خبرې کړې دي. طالبان وایي چې د دواړو خواوو خبرې ښې روانې دي او تمه لري چې نتیجې ته به ورسیږي. تر دې وړاندې قطر او ترکیه له طالبانو سره د کابل د هوایی ډګر د عملیاتي چارو د سمبالیدو په اړه اوږدې خبرې وکړې خو په ظاهره کومې پایلې ته سره ونه رسیدل. تفصیل د اسمت ساروان په راپور کې.
طالبان وایي چې د کابل د نړیوال هوایی ډګر د چارو د سمبالیدو په اړه له متحده عربي اماراتو سره خبرې کړې دي. د طالبانو د حکومت ویندوی او د اطلاعات او کلتور وزارت پرستیال ذبیح الله مجاهد تیره شپه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې د دواړو خواوو خبرو پرمختګ کړی دی.
موږ غواړو هوایی میدان د شرکت سره د توافق وسی چې هغه د هوایی میدان چارې په مخ بوزي او ستاندرد هم وي چې نړیوال الوتنې په ډاډ سره پروازونه وکړي او یو باور موجود وي. نو د دې لپاره د اماراتو د متحده اماراتو سره خبره سوې ده. پروپوزل د غو سره تهیه سوی او تیار سوی خو داسې وروستۍ پریکړه کېږي او بیا اعلانېږي. دلته لږ وخت پاتې ده خو خبرې ورسره روانې دي. انشاءالله سې نتیجې ته به سره ورسیږي.
کتونکې دا د افغانستان په نویو واکمنانو کې د نفوذ د زیاتولو پر سر د خلیج د سیمې د دو عرب هیوادونو یعنی قطر او اماراتو ترمنځ د ډیپلوماټیکي سیالۍ یو برخه بولي. په دوبۍ کې څلورو ډیپلوماټیکو سرچینو ریوټرز خبري اژانس ته ویلي د متحده عربي اماراتو چارواکو په وروستیو ورځو کې له طالبانو سره د کابل د هوایي ډګر د عملیاتي چارو په اړه یو لړ خبري کړې دي. سرچینو د نومدنه شولو په شرط وویل اماراتان لیواله دي د قطر په وړاندې چې په ورستیو دوه کلونو کې د طالبانو په منځ کې نفوذ زیات کړي په افغانستان کې ځان ته ځای ومومي. قطر له ډیرو کلونو راهیسې د طالبانو د سیاسي دفتر کوربه پاتې شوی او په ورستیو دوه کلونو کې د امریکا او طالبانو او همدارس د طالبانو او د افغانستان د مخکنی حکومت د خبرو د کوربه توپ ترڅنګ د منځګړي رول لوبولی دی. په همدې حال کې متحده عربي امارات ویلي چې ژر به په کابل کې خپل سفارت پرانیزي. د روټرز خبري اژانس د راپور پر اساس د متحده عربی اماراتو د بهرنوی چارو وزارت یو جک پوری مامور وویل متحده عربی امارات چې په خوای د افغانستان د جمهوریت دولت په محل د کابل هوایي ډګر اداره کاوه لا هم چمتو دی چې دغه هوایي ډګر ادارې ته دوام ورکړي او دغه هوایي ډګر لاري د بشری مرستو د رسیدو او د هغو کسانو د استلو لپاره چې ژوند په افغانستان کې له خطر سره مخامخ دی خوندیلار تضمین کاندي. متحده عربی اماراتو هم په ورستیو کې د قطر پشان د تخلیه په عملیاتو کې مرسته کړی ده. د متحده عربی اماراتو چارواکو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي. دو ډیپلوماتانو دا هم ویلي چې طالبانو له متحده عربی اماراتو مالی مرسته غوښتې، خو څرګنده نه ده چې د اماراتي چارواکو ځواب به څه و. تر دې وړاندې له طالبانو سره د کابل د هوایي ډګر د ادارې په اړه قطر او ترکیې په ګډه خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
نن د نومبر 15مه د خځو پوړاندې د تاریخوالي د لمنځوړو نړیواله ورځ ده. دا ورځ په افغانستان کې داسې مهال لمنځل کیږي چې په افغانستان کې یو شمېر خځې او نجونې د کار او زده کړو له حق محروم شوې دي. تازه طالبانو د تمثيل په برخه کې د خځو له کار کولو سره مخالفت ښودلې او د خزینه خبريالانو د کار په برخه کې هم یو شمېر محدودیتونه وضع کړې دي. د بشري حقوقو د څار د نړیوالې ادارې د خځو د برخې مشر وایي د طالبانو په وکمنۍ سره په افغانستان کې د خځو او نجونو اوږدمهاله راتلونکي ډېره تیاره ده. دا چې ولې په دې راپور کې اورو.
د ځکه لپاره چې لري چې هم اله خرچ مینې په والا اوس هغه ما په دې سره مې چې مصرف په سفر کې او دې تایرانه چې دا کې له سره مې چې په دې ذخیره کې لري چې اوس جمع راغې
شبانه هغه افغان انجلۍ چې شاوخوا درې نیم میاستې وړاندې هممهاله دوه دولتي دندې درلودې او کولای سول خپل پلار سره یو ځای د کورنۍ اقتصادي اړتیاوې پوره کړي. شبانه دوران د افغانستان په ملي رادیو ټلویزیون او ولسمشي مانۍ کې د عامه اړیکو او رسنیو په برخه کې کار کاوه. هغه وایي لکلونو راهیسې تعلیم وکړ چې وکړای سي په خو ادارو کې کار وکړي او پرمختګ وکړي، خو پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ دوه سره هغه د لوړو زده کړو له دوام او له دندې بې برخې سو او اوس په کور ناسته ده. شبانی لازادی رادیو سره د هغوستون زو یادونه وکړه چې د محل دا او کورنۍ ورسره مخ دي.
روس لغې طالبان راغلل هیڅ ځای کې اوس نشم کولای چې په وخت نه هم وظیفه تلاش ما د طالبان دراتک او روس ته د اوس کور کې هم نه کا هغه انګری چې سواد نه لري او یا هم اجازه د کار کول نه لري. لکه دا خوې خوشان یې هم د وی هم هغه سره قانون چې وو هغه سیزن د وسلم د طالبانو د واکمنۍ خورو ته مګواړه وګاړي په کور کې یو داسې درامت نه لري. نو که په خوا مو څنګه کمې وي اوس تقریبا اویا فیصد اویا هم اتیا سلنه مخ څنګه دي شوې.
د شبانه پلار د ګوخسوی جمهور رئیس محمد اشرف غنی د حکومت پر مهال د افغانستان په هوایي ځواک کې پیلوټ و چې اوس مهال هغه هم په کور ناست دی. شبانه وایي د خپل کورنۍ د اقتصادي ستونزو د هواري او اړتیاو پوره کولو لپاره یې په دې هیله ده چې یا دې ته د کار کولو اجازه وسی او یا هم پلار ته بلدانده پیدا سي. د خځو او نجونو او د دوی د حقونو په اړه د طالبانو نظر او لیدلوري خځو ته نوای نه دی. که څه هم طالبان وسوای چې د دوی نظر بدل سوای او د اسلامي اصولو په چوکاټ کې به د خځو حقونه تضمین کړي، خو د شبانه د مور همزولې هم په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ څو کاله له ورته مجبوریت او محدودیت سره مخامخ وي. له طالبانو سره د امریکا د سولې د خبرو پر مهال افغان میرمنو په وار وار د خپل نامعلوم راتلونکي په اړه اندېښنه ښودلې وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکو هغه مهال ویلي و چې دوی به د سولې په بهیر کې د افغان ښځو او نجونو حقونه له پامه ونه غورځوي، هغه خبرې چې د ځینو ښځو په باور نه دي عملي سوي. حلیمه پوپلزه یو بل افغان انجلۍ ده چې وړاندې په یو دولتي اداره کې دنده درلوده، خو د طالبانو له واکمنۍ وروسته وزګار شوه. حلیمه پوپلزه ته هغه مهال د کورنۍ پالنه ورلغاړي شوه چې پلار یې څو موده مخکې ناروغ شو. دا ځوانه انجلۍ اړ ده چې د کورنۍ د اتو غړو لپاره روزي وګټي. حلیمه ازادي راډیو ته د خپل ستونزو په اړه وویل.
دومره می کولای سوچي خپل کورنۍ هغه څه مهم او اړین ضرورت چي دي هغه پوره کمه. خو متاسفانه دا به ووایو چې کله د طالبانو حکومت رامنځته سو نو ټول پر کور کښېنسل. اوس موږ ټول بېکاره یو. ما ډېره هڅه وکړه چې بیا هم زه وکولی سم خپل د کورنۍ سرپرستي پر غاړه واخلم او یوه دنده پیدا کړم، خو ما پیدا نس وکړی او دا ماته تر ټولو لوی درد دی.
خوونه او روزنه په تیرو شلو کلونو کې د حکومت او نړیوالې ټولنې په هڅو د افغان میرمنو او انجونو یو مبرم حق ګرځېدلی و. افغان میرمنو په دې موده کې د ماسترۍ او دکتورا تر کچې د افغانستان دننه او بهر زده کړې وکړې، خو په افغانستان کې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره دا بهیر تر یو وخته له خنډ او ځنډ سره مخ شو.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
زموږ کاکله ازادي راډیو نه اوریدونکو وړاندې درته نور راپورونه هم لرو، خو اوس راځو دې ته چې لویدیځو ورځپانو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خبرې کړې. ملالۍ بشیر ته بغوښ شو.
انډیپندنت رسپانډ په خپل وروستي کړه کې لیکلي چې برتانیا او لویدیځو هیوادونو ته اړتیا ده چې له افغانستان سره تر بل هر وخت مرستې زیاتې کړي. د دې ورځپاڼې په وینا که څه هم د افغانستان وضعیت تر دې نور نسی خرابېدای، خو تر اوسه د کډوالۍ د بحران د حل نښې نه لیدل کېږي. انډیپندنت لیکلي شایي په افغانستان کې جګړه پای ته رسېدلې وي، خو بشري وضعیت مخ پر خرابېدو دی. په مقاله کې لولو د برتانیې د سره صلیب کمیټې خبرداری ورکړی چې افغانستان له داسې کړکېچ سره مخامخ دی چې د خلکو ژوند یې د زغملو وړ نه دی. دې کمیټې دا هم ویلي چې نه یوازې افغانستان بلکې د ایران او پاکستان په ګډون ګاونډي هیوادونه هم د افغان کډوالو له سیل سره مخامخ کېدای سي. انډیپندنت ورځپاڼې لیکلي چې د انګلستان په ګډون لویدیځ هیوادونه باید داسې لارې چارې ولټوي چې افغان اتباع په خوندي توګه لویدیځ ته انتقال کړي، په دغو هیوادونو کې میشت او یا له خپلو کورنیو سره یو ځای کړي. په مقاله کې لولو چې په افغانستان کې وضعیت ډیر ژر بدل سو ځکه دا هیواد نسبتا باثباته و. حکومت د اکثریت خلکو په خوښه رامنځته سوی و او که څه هم فساد پکښې و چې د هیڅ چا دا وضعیت خوښ نه و، خو د افغانستان اقتصاد وده کوله. د انډیپندنت ورځپاڼې په وینا ناهیلي له افغانستانه ډیره لیرې وه، خو په څو اونیو کې وضعیت بدل سو. طالبان واک ته ورسېدل، د کابل له هوایي ډګره د سفرونو چارې ګړندۍ سوې او بالاخره حالات نور هم خراب سول. فارن پالیسی هم د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان وضعیت څېړلی دی. د خبرونې په وینا له افغانستان څخه د امریکا او ناټو ځواکونو له بشپړ وتلو وروسته د امریکا د کانګرس یو شمیر غړو او د طالبانو د رژیم مخالفو فعالانو د ملي مقاومت جبهې ته ملاتړ غوښتنه کړې ده. په مقاله کې راغلی چې دا جبهه په تاجکستان کې میشته ده او په وروستیو اونۍ کې هڅه کړې چې د طالبانو پر ضد د نوي جګړې د پیلولو لپاره د واشنگټن ملاتړ ترلاسه کړي. فارن پالیسی همداراز لیکلي چې په افغانستان کې د بشري ناورین د دوام، د ښځو او اقلیتونو د ځورونې او له القاعده او ترهګرو ډلو سره د اړیکو پرې کولو په اړه د طالبانو د ژمنو په اړه شکونو ته په کتو سره یو شمیر امریکایي پالیسي جوړونکي په دې باور دي چې د طالبانو مخالفینو ته باید یو فرصت ورکول سي. خو ورځپاڼه لیکي چې دا ډول اقدام به د تیرو وختونو په څیر یوه تیروتنه وي چې امریکا په افغانستان یا نورو هیوادونو کې له غیر مسؤولو وسلوالو ډلو سره په مرسته کړې ده. د فارن پالیسی په وینا دا ډول اقدام به له نړیوالو قوانینو سرغړونه وي او که د ولسمشر بایدن اداره غواړي چې د بشري حقونو په برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي، باید په افغانستان او بل هر هیواد کې له غیر مسؤولو ډلو سره له مرستې ډډه وکړي.
سهارنۍ خبری مجلې ته غوږی. د طالبانو حکومت وایي چې له یوې استرالیایي کمپنۍ سره یې موافقه کړې چې په افغانستان کې د چرسو د پروسس فابریکا جوړ کړي. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ویاند وایي چې د سفارم په نوم استرالیایي کمپنۍ به په افغانستان کې د 450 میلیون ډالرو په پانګونې د چرسو د پروسس فابریکا جوړ کړي. ټاکل شوی ده چې د دې فابریکې تولید استرالیا ته صادر شي. تفصیل یې له اسمت څاروانه اورو.
طالبانو د استرالیا له سی فارم کمپنی سره یو قرارداد لاسلیک کړی چې پر اساس به دا کمپنی په افغانستان کې چرس پروسس کوي. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ویندوی قاری سعید خوستی پر خپل ټویټر باندې لیکلی چې په دې برخه کې د دوړو خو ترمنځ موافقه لاسلیک شوه او په څو ورځو کې به کار پیل شي. راپورونه وایي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له مخدره موادو سره د مبارزې مرستيان وزیر د استرالیایي کمپنۍ له استازي سره د سه شنبه په ورځ لیدلی دی. د سی فارم کمپنۍ استازي شمنه وکړه چې په دې پروژې به 450 بلیون ډالر پانګونه وکړي. سی فارم کمپنۍ تر دې دمه د بیلابیلو رسنیو پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. خوستی ویلی چې سی فارم کمپنۍ له 400 څخه طبي کریمونه جوړوي او له زرګونو افغان کروندګرو څخه به چرس رانیسي. افغان ډاکټر هدایت الله ستانکزی وایي له 400 څخه د کریمونو په جوړولو کې کار نه اخیستل کیږي. خو یو بل افغان ډاکټر خسرو سنگروال وایي چې په ځینو درملو کې له 400 څخه کار اخیستل کېدای شي.
د مروانا یا د 400 بوټه چې ده د بیلابیلو کیمیاوي موادو درلودونکې یو داسې بوټه ده چې په پراخه پیمانه په د درملو په جوړولو کې هم کارېدلی ده. هغه ځای کې چې ډېر کارېدلی هغه اکثره د دردونو د کرارولو کوم درمل چې دي د هغوی په کارولو کې یا د هغوی په جوړولو کې کارېدلی ده. د دې تر څنګ نوې څېړنې په ځینو نورو تجربو هم بوختې دي، مثلا د خوار مغزی یا د ډیمنشیا په جوړولو کې او د زیرو چنګاښونو په درملنو کې هم دوی هیله ده چې کېدای شي وې کاروي. نو یو څه طبي کارونه ځای لري.
په یو شمېر لویدیځو هیوادونو کې د 400 استعمال ته اجازه ورکړل شوې ده، خو د دې مادې پر کاروبار بندیز دی. شغلی خوستی د سی فارم د استاد له قوله ویلی په افغانستان کې په 40000 جری بم زکه چرس کرل کیږي، خو 10000 جری به چرسو ته اړتیا ده. سی فارم غواړي د 450 میلیون ډالر رو پنګونه وکړي. د دا هم ویلی چې له سی فارم کمپنۍ سره د قرارداد ټول مراحل بشپړ شوي او په لنډو ورځو کې به دا پروژه رسمن پیل شي چې ورسره به ګنش بیر هیوادوالو ته کار پیدا شي. چارس او تریاک په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان د پخوانی حکومت او امریکا پر ضد د طالبانو د جګړې د تمویل مهمه سرچینه ګڼل کېده. په افغانستان کې میلیونونه وګړي په چارسو، تریاکو او هیروینو روږدي دي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
یو شمیر افغانان وایي بانکونو کې ډالري حساب لري، خو بانکونه یې پر ځای افغاني ورکوي او هغه هم له بازاره په ټیټه بیه ورته تبادله کوي. دوی ادعا کوي چې بانک په هر ډالر کې 4 یا 5 افغاني کمی ورکوي چې په خبره یې ښکاره غلا ده. د بانکونو مسؤلان بیا ورته څه ځواب لري؟ تفصیل په دې راپور کې اورو.
د کابل ښار یو اوسیدونکی چې د وینړیوالې ادارې کارکونکی هم دی او په ډالر معاش اخلي، ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې اوس اړ دی خپلې پیسې په افغانۍ له بانک نه ترلاسه کړي. دا چې نو غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل سي، وایي هر ځل یې چې له بانک نه پیسې ایستلې دي تر 500 افغانۍ زیان کړی او د ډالرو تبادله ورته په افغانۍ د بازار د بیې په پرتله 15 افغانۍ ښکته شوې ده.
ډالر په ځای ورته افغانۍ ورکوي، هغه کې سودوي تبادله کوي د نظر د بازار ته، هلته دوی تبادلې کې تفاوت راځي، خلک پکې زیان کوي. یا دغسې د غټو ډالرو په ځای، د غټو نوټونو په ځای چې 100 ډالري دي، د هغو په ځای مایده نوټونه یا واړو نوټونه ورکوي، دا هم په بازار کې په تفاوت سره اخیستل کیږي. دا بل زیان داسې خپلو مشتریانو ته دوی اړوي.
عبدالله احمد زای د کابل ښار بل اوسیدونکی دی، دای هم ورته شکایت لري. ښاغلی احمد زای وای لایو لوري دوی له بانک د ټولو پیسو د ایستلو اجازه نه لري او له بل خوا د بانکونو دغه ډول چلند خلک پر دوی بے باور کړی دي.
اته بانکونه چې 100 ډالر په مقابل کې افغاني تاسو ته درکوي، هغه 275 افغاني پورې تاسو ته کم درکوي. د باندې بازار د ورځې د نرخ په مطابق باندې کومګه دا وګور، دا یو ستونزه بیا مراجعینو ته چې دوی بیا نس کل په بانکونو باندې اعتماد نه کړی، دلته بیا د بانکونو سیستم به یو نو سقوط سره مخامخ شي. کچیرته دا سلسله د روانې ځکه بانک ستا پیسې ساتي ستا لپاره هغه مقدار بیرته
و مغختل په دې اړه د مرکزی بانک او د طالبانو د وایندویانو نظر هم واخلو، خو هڅې مو بریالۍ نسوي. خو په هرات ولایت کې د عزیزی بانک یو مسول ازادي رادیو ته په خبرو کې د پیرودونکو د اداره دوي او وایي چې د بازار د بایو په پرتله په بانکونو کې تبادله په هر ډالر کې له 50 تر 60 پولو په توپیر سره کیږي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنې وروسته له بانکونو د پیسو پر ایستلو ځینې محدودیتونه ولګیدل او هر کس په اونۍ کې یوازې د 60,000 افغانیو او یا هم د 200 ډالرو د ایستلو اجازه درلوده، چې دا اندازه څومره مخکې د تنخوا اخستونکو کسانو لپاره دوه چنده سوه. د طالبانو له واکمنېدو او د امریکا له لوري د افغانستان د مرکزي بانک د 9 میلیاردو زیرمې له کنګلېدو وروسته د دغه هیواد په بانکي سیستم کې ستونزې ډېرې سوې دي. ملګرو ملتونو دې ته په اشاره چې افغانستان کې بانکي سیستم د ړنګېدو په درشل کې دی، د راتلونکو ناوړه پایلو په اړه خبرداری ورکړی، خو طالبانو ویلي چې لاملونه یې تثبیت کړي او زر به دا مسایل عادي حالت ته راوګرځوي. د دې سره د بخښنې نړیوال سازمان هم پرون سه شنبه په یو خبر پاڼه کې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې پر افغانستان د بندیزونه زر تر زره کم کړي. دغه سازمان په خپل خبر پاڼه کې ویلي چې د بهرنیو مرستو درېدل، د افغانستان د پیسو کنګل کول او پر طالبانو د نړیوالو بندیزونه د دې لامل ګرځېدلی چې افغانستان له اقتصادي کړکېچ سره مخ سي، چې د ستونزې د روغتیايي خدماتو وړاندې کولو، خوراکي توکو او ځینو نور خدماتو ته د خلکو د لاسرسي مخه ډب کړې ده.
طالبان وایي د دوی د حکومت د بهرنۍ چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوی بعد د شنبه په ورځ دوه ته ولاړ شي چې له امریکا سره خبري وکړي. تر دې مخکې د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت وایاندوی نیټ پرایس ویلی و چې د افغانستان لپاره د امریکا د ځنګړی استازي ټام ویس په مشرۍ پلاوی هم راتلونکي اونۍ دوه کې له طالبانو سره خبرې کوي. د قطر یو الوتکه چې په بشري مرستو بار و پرون د کابل په هوایي ډګر کې کیناسته، په دې مرسته کې شپږ څلوېښت ټنه درمل او خوراکي مواد شامل دي. ټاکل شوی ده چې سر له نن نه په لسو نورو ولایتونو کې هم د پاسپورټ ورکړه پیل شي. دا ولایتونه پروان، کاپیسا، لوګر، میدان وردګ، غزنی، دایکنډي، فاریاب، نورستان، غور او بدخشان ولایتونه دي. لدې وړاندې د پاسپورت مسولینو